د مازیګر څلور بجې دي. زموږ غاګ لا ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې به تاسو واورئ چې افغان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار هغه وړاندیز چې د موقت حکومت جوړېدل غوړي ردوي. نور راپورونه نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
دا پاکستان د استخباراتي سازمان مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته تللی دي. په اوروزګان ولایت کې په لومړي ځل د انجونو ترمنځ د کرکټ او فوټبال سیالۍ ترسره شوې دي. او د چین د شینجن ایالت یو سوداګر چې نومې د ازادۍ راډیو د کرغیزي څانګې په یو رپورټ کې یاد شوی و، په استانبول کې په ډزو وژل شوی. دا پاکستان د استخباراتي سازمان مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته تللی. یوه حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي، د دې دواړو سفر تایید کړه او وی ویل چې د پاکستان د استخباراتي سازمان مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په اسلام آباد کې د ISI له لوري د افغان سفیر د احضارولو په اړه د بخنی غوښتلو لپاره کابل ته تللی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. نورو رسمي سرچینو او پاکستاني لوري هم تر اوسه کابل ته د پاکستاني چارواکو د تګ او د تګ د هدف په اړه تبصره نه ده کړې. څو ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI لخوا ورغوښتل شوی دی او ناوړه چلند ورسره شوی دی. افغان حکومت په دې اړه شدید انتقاد کړی و. د پکتیا ولایت چارواکي وایي په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني ادواو په ګډون د حکومت دولس مخالف وسلوال وژل شوي. د والي ویاند عبدالله حسرت نن رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د یک شنبې په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځیار، یوب، زرمت او څمکنیو ولسوالیو کې په درې جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور پاکستاني ادواو په ګډون دیارلس وسلوال وژل شوي. حسرت وایي په ځاځیار، یوب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وطنه وسلوال طالبان وژل شوي چې د هغوی درې مشران هم پکې شامل دي. د حسرت په وینا یو وژل شوی وسلوال د احمد خیلو د ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپنوم ولسوال مولوي مرزا جان، بل د ځاځیار یوب لپاره د دوی یو قمندان لانور او دریم هم د دوی یو سرګروپ قاری حبیب و. تیر مخام په زرمت کې هم د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د والي ویاند وایي پرون مخام څمکنۍ ولسوالۍ کې څلور پاکستاني اتباع چې غوښتلې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین پر چاودن وژل شوي. وسلوالو طالبانو د پاکستان حکومت د وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. په اوروزګان ولایت کې په لومړي ځل د نجونو ترمنځ د کرکټ او فوټبال سیالۍ ترسره شوې. د اوروزګان د پوهنې د ریاست په ملاتړ په دې شپږ ورځنیو سیالیو کې چې پرون پای ته ورسېدي، د ترینکوټ ښار د ملالۍ لیسې زده کوونکو برخه اخیستې وه. د اوروزګان د پوهنې ریاست کې د سپورت د برخې مسؤل بلوجان ظهیر وایي د کرکټ او فوټبال په دې سیالیو کې د بېلابېلو ټولګیو شپږ ټیمونو ګډون کړی و. یو شمېر نجونو چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و وایي په اوروزګان ولایت کې ورته د نجونو ورزش د خوب لیده و او دوی دې سیالیو هڅولې. لېمه چې د کرکټ د برخه کې لوبېدلې ده وایي
ډېر مې د خوشي احساس کوي چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې انجینري کولی سي کرکټ وکړي، یعنی ورزش وکړي. ډېر د خوشي احساس مې کوي. بل هیله مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې.
دا اوروزګان ولایت یو له ډیرو جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی. اوس هم پکې نامنۍ دوام لري. دغلته د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په ترینکوټ ښار کې د نجونو د ورزش لپاره فعالیتونه زیات او لوبغالي جوړ کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو د یو موټر لپاره نیولی و. پاکستانی چارواکی وای وسلوالو د پولیسو د موټر له رسیدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیس هڅه کوله د وسلوالو له یو پټنځای څخه نامعلوم شمیر هغه کسان ونیسي چې تر تعقیب لاندې وو. د پولیسو ویان کلیم قریشی اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته وویل په وژل شوو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت سمدلاسه چل نه دی منلی. پرون په بله پیښه کې د پنجاب ډیر غازی خان ته نږدې پر یوه بله پوسته د موټر سایکل سپرو وسلوالو په حمله کې څلور کسان وژل شوي دي. دا چین د شینجن ایالت یو سوداګر چې نوم یې د ازادۍ راډیو د کرغیزي څانګې په یو تحقیقي ریپورت کې یاد شوی وو په استانبول کې په ډزو وژل شوی. د ایرکن سایمایت په نوم د دې سوداګر یادونه په هغه ریپورت کې شوې وه چې له کرغیزستان څخه د سوونو میلیونو ډالرو د ایستلو په اړه وو. پر نوموړي د استانبول په فاتح شار سیمه کې د یو ناڅرګند شخص لخوا ډزې وشوې او وروسته یې روغتون کې ساه ورکړه. د همدې کال د مې په میاشت کې د ازادۍ راډیو کرغیزي څانګې داسې اسناد ترلاسه کړي وو چې پر بنسټ یې لږ تر لږه 250 میلیونه ډالر سایمات او یو کرغیزي شرکت سره له تړلي بانکي حساب له لارې له کرغیزستان څخه بهر ایستل شوي دي. وروسته تایید شوه چې سایمات د چین د شینجن ایغور ټبرې دی او کرغیزستان غوښتل نوموړی د مالي درغلیو د ادعاو له کبله ونیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وباورې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید ګلبدین حکمتیار نن یو ځل بیا د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ده د طرح په اړه مو د افغانستان د جمهوري ریاست غبرګون پوښتلی.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمېر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو یې باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندید وو. د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی.
د کونړ قومي مشرانو د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د ملي او سیمه ایزو پولیسو د تشکیل د زیاتېدو غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو. د پانی پت په نوم د بالیوډ را روان فلم ځینې خلک اندېښمن کړي دي چې په دې فلم کې به د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا څېره په څه ډول انځور شوی وي.
سنجیدت د احمد شاه عبدالی بابا رول لوبوي. انیزه د احمد شاه عبدالی بابا من وفادار سپاهی ما.
په نړیوالو مسایلو کې ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران څخه غوښتي دي چې که په ایران کې څو کاله مخکې لا درکه شوی د اف بی آی مامور امریکا ته وسپاري، نو د اعتماد پر لور به یو مثبت ګام اخیستی وي. او بکۍ په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پریکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. ګلبدین حکمتیار وویل چې باید یو لنډمهاله حکومت جوړ شي او دوهم پړاو انتخابات همدا لنډمهاله حکومت ترسره کړي. د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا هم وایي د انتخاباتو له بحراني کېدو سره باید د ملي یووالي حکومت مشران استعفا ورکړي. خو رحمت الله نبیل بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې تر فشار لاندې راغلی او د رایو د بیا شمیرنې پریکړه یې کړې. جمهوري ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه غبرګونونه لري چې جزئیات امید ظهیر مل اوروي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله وایي د ولسمشرۍ انتخابات په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري او دویم پړاو انتخابات باید د یو لنډمهالي حکومت لخوا وشي. ښاغلی حکمتیار نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل کارول شوی ورایو ته پکاتو ښکاري چې یو نوماند هم بریالی نه دی، خو بیا ځلي انتخابات باید د یو داسې حکومت لخوا وشي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه لري.
ارتیا د چراتونکو انتخابات د یو به طرفه حکومت لخوا چې مشر په خپل کاندید نوی او ټول نوماندانو ته د منلو وی وشي. مونږ یو لړمحالي حکومت ته ارتیا لرو. د دې پرتر رانی ټاکنې امکان نه لري.
بلورته بیا د ولسمشۍ د نوماندانو شورا هم د انتخاباتو د بحراني کېدو په صورت کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو د استعفا غوښتنه کړې. ولسمشۍ ته نومان او د دې شورا یو غړي احمد جا مسعود نن په یو خبري غونډه کې وویل دوی غواړي چې په انتخاباتو کې درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
یو میلیون رایو تقلب چا وکړ؟ هغه مهال چې یو شخص یو میلیون یا سل زره رای تقلب کوي، فساد کړی او کنه، مجرم دی او کنه، د خلکو د رایو او راتلونکي غل دی او کنه، هغه زمان چې داسې وي بیا څه ډول کېږي چې نوم یې ورک شي؟
خو ولسمشری ماڼۍ وایي د لنډمهالي حکومت طرحې ته افغانانو وړاندې د رد ځواب ورکړی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی آزادی رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د لنډمهالي حکومت طرحه په اساسي قانون کې ځای نه لري.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمیر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو و د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړي او دوی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی.
د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله پرته د ولسمشری د نوماندانو شورا چې ولسمشری ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري، دا هم ویلي چې تقلبي رایو پایله نه مني. په ورته وخت کې د امنیت او عدالت د ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي کمیسیون تر فشار لاندې راغلی او د رایو بیا شمېره نه پیل کړی ده.
اما ولی پنځه کسان کمشنران چې پغی کې زه خبر یم، دوه نفر باندې شدیدا فشار راوړل شوی دی، تنها درې نفره، درې کسان مختلفو اجندا و مختلف و دلایل باندې او یا انتخاباتی تیم هغه غواړي چې دا ناپاکی را حساب شي.
خود افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو غړی عصمت الله مل وایي کمیسیون هیڅ ډول فشار ته نه دی تسلیم شوی او خپل کارونه د قانون پر بنسټ مخته وړي. د افغانستان د ولسمشری انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه وشول، خو له ژمنو سره سره یې لا لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې باید د محلي پولیسو او نورو پولیسو تشکیل زیات شي. دوی وایي چې د یوازې د پولیسو د تشکیل له زیاتېدو سره په دې ولایت کې امنیت او امنیتي تدابیر پیاوړي کېدای شي. د کونړ قومي مشرانو دا څرګندونې نن د کورنیو چارو له وزیر سره په ګډه غونډه کې وکړې. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ننګرهار وروسته کونړ ته راغی او دلته یې د دوشنبه په ورځ قومي مشرانو، ځوانانو او دینی عالمانو سره په غونډه کې ګډون وکړ. د غونډې برخوالو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ته وویل کونړیان د افغان ځواکونو ملاتړي دي او همدا وجه ده چې ورسره امنیت پیاوړی شوی دی، خو یو غوښتنه یې دا ده چې باید په ولایت کې د امنیت د لا پیاوړتیا لپاره د محلي او نور پولیسو شمیر زیات او په عصري وسایلو سنبال شي. دوه تنه وایي
نوم می گوهر سپه دی، یو تن د کونړ ولایت. زمونږ د ټولو عمده غوښتنه دا و چې دا یو سرحدي ولایت دی، دلته باید د ځواکونو په ډیروالي باندې کار وشي او تر څنګ زمونږ غوښتنه دا و چې دلته د وزیر تجهیزاتو کې باید ډیر زیاتوالی راشي او تر څنګ ځواکونه چې پاکې ځایي پولیس دي، ملي پولیس دي، په دې کې باید ډیروالی راشي.
نوم می وارث سیرت دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. د کونړ امنیت تر ډیره ښه دی، خو ولې د کونړ خلک به دې هم بسنه نه کوي؟ لاغنه غوښتنه دا و چې د دې امنیت هم نور لا پیاوړی شي. د ملي پولیسو په تجهیزاتو کې ډیرواله.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل دوی پلان لري چې په راتلونکو پنځو کالو کې د پولیسو شمیر شل زره نور هم زیات کړي او په دې همکارو هیوادونو سره خبرې روانې کړي دي.
د افغانستان د پولیس د راتلونکو پنځو کالو هغه ساختار چې د امنیت او نظم عامه پر بنسټ استواري بحثونه روان دي. په دې کې مونږ د پولیس تعداد اضافه کوو، بل خص په خارو کې د نفوس په اساس د تقریبا شل زرو کې اضافه پولیس د تشکیل په باره مونږ بحثونه د خپل همکارانو او بین المللي تمویل کوونکو سره
شروع کړی دی.
کونړ یو سرحدي او غرنی ولایت دی چې په اکثرو سیمو کې پخوا د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې کېدلې، خو اوس پکې تر ډېره حده حالات ښه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر څخه کونړیان په داسې حال کې د پولیسو د تشکیل زیاتوالی غواړي چې دې ته ورته غوښتنې تېره ورځ په ننګرهار کې ترې هم شوې وي او ننګرهاریانو سره هم ورته ژمنې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پکتیا پوهنتون ته د هیواد له نورو ولایتونو څخه بریالۍ شوې نجونې محصلانې وایي د کانکور په ازموینه کې له بریالي کېدو سره سمې د پکتیا ولایت د کلتور، د خلکو د چلند او امنیت په اړه پخوا اندېښنې درلودې، خو دا هر څه ناسم و او هلته له ترو سره سم د زده کړو لپاره ډېرې اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي. د پکتیا د پوهنتون رئیس وایي چې سکل دوه برابره زیاتې نجونې محصلانې مختلفو پوهنځیو ته جذب شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه نور جزئیات لري.
په سګنی کانکور کې د پکتیا پوهنتون د مختلفو پوهنځیو لپاره د نجونو محصلانو د جذب په موخه ځانګړی کوډ په پام کې نیول شوی و چې ورسره د هیواد د نورو ولایتونو ګڼ شمېر نجونو د دغه پوهنتون مختلفو پوهنځیو ته لاره ومنده. ازادي راډیو د هغو نجونو محصلانو سره مرکې کړي چې په لومړي ځل د نورو ولایتونو څخه دغه پوهنتون ته بریالۍ شوې او اوس د دې پوهنتون د نجونو محصلانو په ځانګړې لیلیه کې میشتې دي. دغه محصلانې وایي د پوهنتون ته له بریالۍ کېدو وروسته د پکتیا د خلکو د کلتور، امنیت او په پوهنتون کې د محصلانو او د استادانو د چلند په اړه ګڼې اندېښنې درلودې، خو اوس یې ولیدل چې د دوی د تحصیل په وړاندې داسې کوم خنډ نشته چې د دوی د تحصیل چارې ځنډنی شي. دوی ازادي راډیو ته وویل:
نومې شبنم د ننګرهار ولایت نه مخکې دینې چې پکتیا درې شو د امنیت باره کې بازي خبرې وي، کلتور باره کې ځینې خبرې وي چې کېدې ساغګيري او قیدګيري او دومره توجه به خاص د ونس طبقې ته ونی شي، خو هغه خبره نشته. نسبتا د ذکر په نسبت باندې موږ لزیاته توجه کیږي.
نوم سریلا صاحب پانځه ته پښه ځکه د
پښه زمانم سریلا ده د دې پانځي محاصله مخکې لدی چې پکتیا تراشم ما فکر کوم چې دلته پښتنه ډیر دی او شاید موږ ته هیڅ توجه ونی شي، خو دلته چرغم ټول په یوه سترګه کتل کېږي او داسې څه نشته چې د پښتون او د نورو قومونو ترمنځ توپیر وشي.
اکثره داسې مسلم دي چې مثلا د دې په تمه راغلي ول سیاس مسر بدل ته تیرې او بیرته ځي تبدیلی به کوي، خو هغه اوس پاتې سول د دې خاطر چې د محیط ولید او د باره کې نظر تغییر وکړ.
د پکتیا د پوهنتون ریاست مسؤلین وایي سږ کال 208 نجونې محصلانې د پکتیا پوهنتون مختلفو پوهنځیو ته بریالۍ شوې چې د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د پکتیا د پوهنتون رئیس سید ولی جلزی ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره هڅه کړې څو نجونو محصلانو ته د تحصیل او اوسېدو لازم اسانتیاوې برابرې کړې.
د پکتیا پوهنتون ته سږ کال ټوټل 2438 محصلین راکامیاب شوي دي. د جملې څخه 208 خويند دي او د تیر کال په نسبت باندې تقریبا دوه برابر افزایش کی. تیر کال د پکتیا پوهنتون ته 208 خويند را کامیاب شوی وي چې په غی کې یوازې د تیپ 5500 خويند کامیاب.
په پکتیا پوهنتون کې نجونې محصلانې په داسې حال کې د تحصیل په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکوي چې د دې ولایت ډېری شمېر اوسېدونکي اوس هم په کورنیو کې نجونو ته له اووم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په روزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو د کرکټ او فوټبال سیالۍ ترسره شوې. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ او فوټبال دغه شپږ ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیدلې. د پوهنې د ریاست ځایي چارواکي وایي چې له دې لوبو څخه هدف ورزش ته د نجونو هڅول دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
په اورزګان ولایت کې د نجونو د کرکټ او فوټبال دغه شپږ ورځنۍ سیالي په ترینکوټ ښار کې د ملالۍ لیسې د زده کوونکو لخوا ترسره شوې. د پوهنې په ریاست کې د سپورت د برخې مسؤل بلوجان ظهیر وای د کرکټ په دغه شپږ ورځنیو سیالیو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی و چې لومړی مقام یې د لسم ټولګۍ، دوهم مقام یې د اومې الف ټولګۍ او درېیم مقام یې د نهمې الف ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ. زهیر زیاتوی چې د فوټبال سیالی هم شپږ ورځنۍ وي او شپږو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه چې لومړی مقام شپږ میالب ټولګۍ، دوهم مقام اتم ټولګۍ او دریم مقام دوم ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ.
څرنګه چې د فوټبال شپږ لوبډلې وې چې ټوټل پنځه پنځوس ورزش کوونکي پکې ګډون درلود چې لومړی مقام یې شپږ میالب ټولګۍ وګاټه، دوهم مقام یې اتم ټولګۍ وګاټه او دریم مقام یې اووم یې بي ټولګۍ. او همدارنګه د کرکټ شپږ لوبډلې وې چې درې اویا کسانو پکې ګډون کړی و، لومړی مقام لسم ټولګي وګاټه او دوهم مقام اووم عالب ټولګي وګاټه، دریم مقام نهمې عالب ټولګي.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي له یادو لوبو څخه یې هدف ورزشي لوبو ته د ښځینه زده کوونکو هڅول دي. یو شمیر هغه انجونې چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و وایي په اروزګان کې ورته د انجونو ورزش د خوب لیدل و. دوی خوښې دي چې د ورزشي لوبو زمینه ورته برابره شوې ده.
رحیم نوم می نورتیادا او ما د کرکټ په بخښ کې ولوبې ده. ما ډېر د خوشاله احساس کوم د کرکټ په وخت کې او ما ته دا احساس پیدا شي چې روزګان قرار قرار پرمختګ کوي او انجینیم کرکټ کوي، د کرکټ ټیم لري. دا باید موږ ته معلومه وي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، هغه که کرکټ برخه کې کوي که سیاسي که مذهبي که هره برخه یې ښځه په هغې کې ونډه اخیستی شي او ډېر پرمختګ کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم لیما ده، ما د کرکټ لوبه کوم. ډېر مې د خوشي احساس کوي چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې انجینی کولی شي کرکټ وکړي، یعنی ورزش وکړي. ډېر د خوشي احساس مې کوي. بل هیله مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې.
دوی له دولت څخه غواړي چې د انجونو ورزش ته نورې هم اسانتیاوې برابرې کړي، څو دغه ډول سیالۍ نورې هم ترسره کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا ژمنه کوي چې دغه ډول نورو سیالیو ته به هم زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په کابل کې د بچی بروت په نوم یو سیمه ایز رستورانت او یا کله کېږي چې کابل ښاریانو ته د چاینکی خواړه پخوي. وحید الله چې د دې رستورانت مالک دی وایي داسې کسان شته چې له لسو کلونو په دې رستورانت کې خواړه خوري. فیروزی عزیزی د دې رستورانت له مسؤولانو سره خبرې کړې دي.
د بچای برود په نوم د چاینکی رستورانت د پخوانی او نننی کابل ترمنځ پل. د وحید د چاینکی رستورانت چې د بچای برود په نوم مشهور دی د کابل په کافروشی کوڅه کې دی. دا رستورانت لاویا کلونو را په دې خوا خاریانو ته د چاینکی په نوم یو ډول سیمه ایز خواړه پخوي. وحید الله د میر میرزا زوی مشهور په برود د پلار تر مرګ وروسته هم د رستورانت ور ونه تړو او بازار ګرم دی.
چاینکی رمیز کی به درد می خود رمیز چاینک پخته میشه، لذت خاص خود را
چاینکی د همدی چاینک په منس کې په خیګه او زنګړې خوند لري. زموږ رستورانت ډېر پخوانی دی، له هغه وخت چې په خوانی کابل جوړ شوی دا ودانه هم جوړه شوی. تر دې دمه په هغه لومړنۍ بڼه پاتې ده.
په چای او چاینکی کې د لرغونو او پخوانیو لوښو کارول، پخوانی افغاني او هندي موسیقي د دغه رستورانت له ځانګړنو څخه دی. د ځوانانو نیولې تر پخ عمر لرونکو کسانو او سپینګیرو پورې دلته راځي چې هم چاینکی خوخري او هم د څو شیبو لپاره پخوانی کابل ورپز رشي. محمد هاشم چې د رستورانت راغلی وایي د کابل په نور رستورانتونو کې په دې کیفیت چاینکی کمه موندل کیږي.
دا چاندین جوی مونږ
په څو ځایونو کې مو ډوډۍ خوړلې، خو تر دې دمه په هیڅ داسې ځای کې مو شوربا داسې شان خوند نه دی اخیسته.
دا بل چې موږ شروع ما رمضان ادا ده بود.
د بچي بروت د چاینکی رستورانت ته لتیرو او یا کلون را پدی خو د عام خلکو ترڅنګ له سیاستوالو نیولې تر سندرغاړو پورې د افغانستان یو شمېر مشهورې څېرې هم تګ راتګ کوي. په ولسی جرګه کې د خلکو بخوانی استازی نجیب الله قابلی چې د چاینکی د خوړلو لپاره د رستورانت راغلی وایي د دغه رستورانت لرغونتیا او په بخوانی کابل کې موقعیت دای اړواسي چې دلته ډوډۍ خوړلو ته راشي.
کله چې د وحید چاینکی رستورانت ته راځو هماغه پخوانی مینه او محبت پکې شته، خو هغه وخت چې د خلکو ترمنځ کومه مینه وه اوس نشته.
سره له دې چې نننی کابل له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، خو ژوند پکې د بچی برود په رستورانت کې د پخوانیو او پاخه عمر لرونکو کسانو د کیسو په شان دوام لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org
azadiradio.com. د پانی پت په نوم د بالیوډ یو نوی تاریخي فلم نږدې یوه میاشت وروسته د نړۍ سینماګانو ته راځي. د دې فلم داستان د احمد شاه بابا د امپراتورۍ پر مهال د پانی پت د جګړې تاریخي مسایل رانغاړي، خو له یو شمیر افغانانو سره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې د افغانستان د مؤسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څه ډول انځور شوې وي. د دې اندېښنو په اړه مې د دې فلم له یو لوبغاړي ببرک اکبری سره مرکه کړې. اکبری چې په فلم کې د احمد شاه بابا د نږدې ملګري رول لوبوي، د مرکه په پایل کې د فلم ته د سوال ته ځواب وایي چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره دای څنګه غوره شو.
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو، د ما ته خپل د انډیا د طرف نه درخواستي وشوله چې کوم داشوتوش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی تازه چا معرفي کړی و، ما په دې خاطر چې دی نه مخته ما ترباس فلم شروع کړی دی، هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغان اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم. او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم. او سنجیدات د احمد شاه عبدالی بابا رول لوبوي، یعنی زه د احمد شاه عبدالی بابا مین وفادار سپاهی ما عسکری ما.
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي؟
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې.
اکبری صاحب، کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه، تصور مو درلوده چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به پتیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي؟
زه چې کله دغه فلم نه خبر شوم، ما نه درخواستي وشوه چې د فلم کې به زه کار کوم، زه خبر وم چې دا فلم انشاءالله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه عبدالی په باره کې بابا باره کې دی، نو دا ډېره غټه خبر وه.
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي، یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي، دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلي هم دي. ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي، فکر کوئ؟
دا فلم تاریخي فلم دی، نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه عبدالی بابا افغانستان نه راغلی و او څه شی کړي وو، هغه رقم فلم جوړ شوی دی. انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي. دا تاریخي فلم دی، تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی، ځکه چې دا ډایرکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي، ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي، لکه جدا اکبر، لګن، ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي، هم دغه سي تاريخي فلم جو کړی دی.
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کومو کومو ځایونو کې د دې صحنه اخیستل شوې دي؟
دا فلم تقریبا یو کال ونیو شوټه، څوره شوټینګ وکړو، زیات شوټینګ په راجستان کې وشو، جایپور باندې. نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی، ارشی شوی دی، بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې د غم پوره کیږي، ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی.
اکبری صاحب، مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل، یادونه وکړه، د دې فلم په اړه که یو څه معلومات راکړئ.
تورباس فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی، ایډیټینګ یې شوی دی، بس انشاءالله نږدې وختو کې را ریلیز دی، هغه هم جنوري شاوخوا ته. د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په د اخري لس کالو کې طالبان افغانستان څنګه حالات دي، څه شی شوي دي، څوک دي په د فلم کې د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي، څوک دي د شاته، هغه هم ډېر ښایسته فلم دی، ډېر ښایسته میسیج دی افغانستان دپاره، افغانانو د خلکو دپاره. د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو، خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي، نو د سیکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي. دا فلم به موږ په قرغستان کې شوټ کو.
له تورباس او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري؟
زه خو خپله په سویډن کې زندگی کوم. سویډن کې مې سویډنی فلمونه هم جوړ کړي دي او دغه دواړه ما د بالیووډ فلمونه دي چې تر اوسه کمپلیټ شوي دي. اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی روان یم، په هغه کې هم چې شدت نمیږي بالیووډ فلم دی. او دینه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم را روان دي. انشاءالله هغه شوټینګ به هغه هم د بالیووډ فلمونه دي او شوټینګ به انشاءالله په بل کال جنوري نه بعد شروع کیږي.
د بالیووډ سینما له افغان لوبغاړي ببرک اکبری سره مرکه مو اوریده. ببرک اکبری د پانی پت پر روان فلم کې د احمد شاه بابا د نږدې ملګري رول لوبولی. د مرکه هغه بشپړ جریان تاسو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه خبرو، د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام. خو اوس اجمل انت غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
رپورټونه وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په شمول یو پاکستاني هیئت کابل ته تللی. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم اخیستل نه غوښتل دا خبر تایید کړی دی. ویلي چې د پاکستان د استخباراتي سازمان مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په اسلام آباد کې د ISI له لوري د افغان سفیر د احضارولو په اړه د بخښنې غوښتلو په موخه کابل ته تللی دی. په پکتیا ولایت کې چارواکي وایي چې په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني ادواو په ګډون د دولت دیارلس مخالف وسلوال وشل شوي. د چین د شنجن ایالت یو سوداګر چې نوم یې د ازادۍ راډیو د کرغیزي څانګې په یو رپورټ کې یاد شوی و، په استانبول کې په ډزو وژل شوی. د تورن و چې له کرغیزستان څخه یې سوونه میلیونه ډالر ایستلي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوي دي. په دوی کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. دا د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه شیبه وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله چې د خبرونې وروستی راپور هم ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران غږ کړی چې د امریکا د فدرال پولیسو یا FBI ایجنټ رابرت لیونسن که ور وسپاري نو دا به د تهران له لوري یو مثبت ګام وي. خو تهران وایي چې د دې ایجنټ د برخلیک په اړه چې ویل شوي په 2008 کال کې د ایران په کیش ټاپو کې ترتم شوی دی معلومات نه لري. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایرانه د FBI د ادارې د پخوانی ایجنټ د ورسپارلو غوښتنه پرون په یو ټویټ کې ورسته له هغې وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د لومړي ځل لپاره ومنله چې په ایران کې د هغه د ترتم کېدو په اړه یوه دوسیه پرانستل شوې ده. ولسمشر ټرمپ وویل که ایران وتوانېږي چې امریکایي یرغمل رابرت لیونسن چې له 12 کلونو راهیسې په ایران کې ترتم دی ور وسپاري دا به د تهران له لوري یو ډېر مثبت ګام وي. ولسمشر ټرمپ دغه راز په دغه ټویټ کې یو وار بیا د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د بهیر د پیلېدو په وړاندې د هیواد ته خبرداری ورکړه. ویویل چې د معلوماتو له مخې دی په دې باور دی چې ایران د یورانیمو د غني کولو بهیر پیل کړی چې دا د ده په وینا یو ډېر بد ګام دی. د ایران اټومي پروګرام هم د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچې و عمده مسله ده. ورسره هغه چې واشنگټن د تیر کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووت، پر تهران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران له خپل لوري هم په دې وروستیو کې د دغه تړون ډیرو ژمنو ته شاک کړی او پرونې په بوشهر کې د دوهمې اټومي بټۍ د جوړولو کار پیل کړ. له دې مخکې تر ځمکې لاندې په فورډو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د فدرالي پولیسو یا FBI د پخواني ایجنټ په اړه چې له 2008 کال راهیسې په ایران کې ترتم شوی دوسیه پرانستې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی پرون وویل چې دا په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه شوی. موسوی وویل د FBI پخوانی کارکوونکی رابرت لیونسن په ایران کې کومه قضایي یا جرمي دوسیه نه لري. هغه زیاته کړه دی ولله درک شوی کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د دوسیې پرانستل یو عادي مسله ده. د امریکا متحدو ایالتونو د لیونسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. نوموړی د 2001 میلادي کال د مارچ په 9 د ایران له کش تفریحي ټاپو څخه د لیدنې په مهال ته راتم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې رغمل شوی خو ایراني چارواکي وایي په دې اړه خبر نه لري.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر پر ایران غږ کړی چې د اف بی آی ایجنټ رابرت لیونسن ور وسپاري. لیونسن ویل کیږي چې د 2001 کال کې د ایران په کیس ټاپو کې ترای تم شوی دی او ایرانی چارواکي وایي چې د نوموړي په اړه معلومات نه لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غږ له ازادی راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو دا د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو را بولم. د امنیت او سلام چاپیریال اونیز باستا او ورپسې به د سپورت نړۍ ځنګړی پروګرام اوري.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟
کله چې یو ماشوم شوخی کوي یا زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار شي یا غلې شي هغه په یو چیش باندې لاره یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای. کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلې د ټکرونه خوړلې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکل غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شنا سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو خروزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچي په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جبر کیدون کې زیانونه راولې شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولي واحدار د کابل ولایت بګرامې اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې
هغه د مورګانې د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکې څور ته وایي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار شي یا غلې شي هغه په یو چیش باندې لاره یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې چې هغه غلې سه سیستم له پیشک د او تیاره د او بلا د ډارېږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کېږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکې نه دی باندې چا سره په جرأت خاګېدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي. باید مند دا کارونه کی زکه سه مند خونه پیږي وس ان شاء الله سه تعلیم مخ په زیاتې دوه او کورونه کی باید خلک دا وصیت وکي چې دا کارونه کی زکه سه ماشومان ونه د ایرول سه زکه ماشوم کو ویرس دغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان ک علمی سطح نه خپل یو مشکل هم دی باندې چاته نشوي. هغه ک حتی میمن خانی ته چایم پیرو غوړي هغه نه راځي زکه هغه ډرول سوای دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه سه
کار خپل ماشوم ته دی پیټ کیږي
ولا خپل ماشوم ته کم کم پیاد کې
لچې شنه به ته ویرولې.
مونږ یو وخت کې قرباني کې د غورې اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته او سهار زه سراجیک سم مونږ په کور کې ورای ګرځیدو. دا پښتنه د قرباني لپاره ما خو نه ولې دلای زه سراجیک لمانه سره لګ غاټو غلې دلول الوه تخت سي بابا ورغه زس کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سمه نما دا ټنډ او پزه هم لګ زوبلس ما امغه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالب ده
یاري تروس دی پیاد ده
یار تروس هم پیاد ده
اوس څنګه لپسخ باندې ډارې
نه نه اوس خو نه ډارې
او اوس څه فکر کوي بابا یعنی څه
بابا خو معلوم نه ده چې بابا چی شه ده خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې اله بابا بلاد او پیشک ده او سپاید او دغه شهر باندې بابا خو چالي ده نه بابا چی شه
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچیر ماشمان و بیرول شي نو پروانی او ذهنی لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا دیو مور تر اخره ډریږي د کابل په ژوبن کې لداسې یوې 45 کلنې میرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل
مثلا چی نه ډارېږي
ماشمان چې کوچنی والی په ډار غصه او له چیغو وهونکو مور پلار سره تیر شي دوی له رواني ناروغیو او ذهني پیچلتیا سره مخ وي په دې اکله مو د پوهنتون له استاد او روان شناس ضیا الحق شم سره مرکه کړي ورته غوږ شئ
ډېر زیات مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړ په پایل کې پوښتنه چې مطرح کوو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان له بېلابېلو شیانو نه ویروي
مونږ خپل د انسانانو په صفت په کورنۍ کې چې ژوند کړی دی ویرېدل یو ویره مو د ژوند یوه مهمه تجربه ده او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زمونږ په ضرر یا زمونږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي د هغو لپاره د کنټرول یوه وسیله مونږ ته د ویرې اجازهول دي دا په لوی معنا هم ستا د پټولنه کې او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستا او ډیره وړه هم په فردي وضعیت کې شته په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کوي د دوی وخت ونیسي د دوی غوښتنې رد نه کوي د پلار و مور ارزوګان او ارمانونه ورسره مات نه شي ول منځ لاړ نه شي او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کوم انرژي چې لري د دوی د خوښې په خلاف چلند کوي هغه ونه کوي ترسره نه کوي
که اوس بعدو پایلو ته راسو چې کله په کورنۍ کې ماشومان ویرول کیږي دا څومره خطرناک کار دی
اولا د نسلونو یعنی په لویه معنا د نسلونو د ټولنو د دوه دغه روحیات جرأت اخلاق مفکوری او کچه د ژوند ټول راپورته شوی د رواني هغه مخکنی تجربه نه چې کوچنیوالی کې سوي دي بناً ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیوالی دی په هغه وخت کې د ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي یو دا دوام دا چې تاسو هیڅ کله ویرېدلې انسان هغه توقع نه لري چې هغه با جرأت ووسی په ځان باور ووسی خپل مشکل خپل علاوه ووسی حالت چې د ټولو بنسټونو په ټولنه کې شته دوی غوښتنه ده چې انسانان داسې وروسي چې خپل مشکل خپل تشخیصولی ووسی حل کولی ووسی دا پیاوړتیا ولري سي اما متاسفانه د دغه ټولو پیاوړتیا چې په اقتصادي ډول ترلاسه کوي د دوه لمنځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کیږي ویرونه باندې کیږي که تاسو متوجه سئ چې موږ ماشومان کله وویرول هیڅ کله دوی بیا نشي کولای خپل د غشتې انرژي نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي دا کار هیڅ کله ممکن کیږي نه له دې سره ترڅنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس په کتو سره کولی شي هغه تشخیص کړي رواني اړخ
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي کورنۍ وایي موږ مجبور دا وویرو په دې اکله تاسو هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي
ګوره په دې لحاظ باندې ویره څو ډوله کېږي تر لسو ډولونه یې موږ ډېر ویشلې سو د کیفیت له نظره د کمیت او د فشار له نظره د شدت له نظره د موقعیت له نظره چې کوم ځای وکړي د وخت له نظره د مکان له زمان له نظره د ټول نظر ویشل کېږي دا هغه څه مطلوبه ده هغه کېدلی چې ډېره کمه وي او ډېر خاص دیونه کې وي او خاص تن لپاره وي نه د هر چا لپاره نه هر ځای کې نه د هر چا په واسطه بلکې ضرورونه یې کېدلی چې ډېر زیات وي زه چې کوم شم لس سلنه ویره کومک کولی شي نوي سلنه ضرر درلودلی شي په دې خاطر مونږ فکر کوو چې ماشومان مو ډېر شوخ دي د دې د انرژي د مصرف لپاره لوری باید ایجاد کړو نه ویره مونږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دې د انرژي څرنګه مصرف کوورته مثلا د مونږ زیات فعال انسانان وایو زیات فعال انسانان د دې چې په خپل ورځنۍ چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیاته لري او د دې لامل ګرځي چې مثلا د فعالیتونو تر سره کې مونږ ته شوخي وایو د نورو د تنګولو لامل ګرځي د ویرولو وجه کې دې ضرر وکي او دا ګټه تاسو ته ونه کی محدود کی بل وخت کې بیا په تاسو وګو باندې بیرته بار شي دوی به خواستن
بله تاسو مشوره مرکوي کورنۍ ته آی د څه سره مخسوي چې سیاسی ویره پر ژوند ډیر بد تاثیر کړی.
سلګونه سلګونه بلې زه ډیر کسان سره ګورم خبرې کوم ژبه لکنت پیدا کوي دغه ویرې له وجې نه دي کنه ډیر کسان سره خبرې کوم چې ورته ادرس پر کوم چې تاسو داسې وکړئ دا کار وکړئ دا کار وکړئ وضعیت چې ورته روښانه کوم د ده په وجود باندې لرزه راځي د ده تصورات او خیالات راپارېږي چې کومې باندې ویرېدلی دی. ډیرو کسان ته د بعض اشیاو د حیواناتو د توکو د وختونو نوم اخلي هغه نوم اخیستل سره د رنګ بدلېږي د ټول ویرېدلی دي کنه. ځینې کسان ته د نمرو اخیستلو د لیاقت د درس ویلو د زحمت ویستلو توصیف وکړئ په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولی دي یا پلار باندې پټکي کړي ډارولی دي چې تاسو نمرې ونخلې مثلا زه تاسو وهم د تاسو کور نه باسم زه تاسو چې اخلم نه تاسو بچ سره پرتله کوم تر زوی دی وګوره د عمل لور دی وګوره دغه ټول ویروي ماشومان او د دې لامل ګرځي دی بیا خپل په همدغه مسیر کې هغه ډول چې باید وسی نسی وسیدلای هر څومره چې تشویق وو بیرته ګورم چې لاندې دی پکې ویره دفن کړی ده او غړي خطرناک کړی خلری
دا بیا د دې په اجتماعي ژوند څومره بد تاثیر لري.
ټولنیز اړیکې بریالیتوب جرأت ځان باوري د ټول نور پورې مربوط دي نور سره مانا لري. مثلا یو څوک چې ویریدلی کوچنیوالی کې په سلسله مراتب کې مشکل لري لزانه کتو باندې وقدي خالي کوي د ځان نه پورته سره د دویر رابطه لري د منفقیدونو ویریږي هیڅ ځان باور نه لري کدی واقعا په خپل ځان باندې باور لري او خپل ظرفیت کوم لري دغه باندې باور لري فرق نه کوي خدای زنه بل ځای اما دوی په دې خاطر خپل ظرفیت باندې باور نه لري ویرول سوي دي د دوی لپاره ولګه د دوی لپاره بي پیسې ته د دوی لپاره مثلا د غنور مفاهیم داسې خطرناک مونه ورکی لګي د دې نيستي مونه دوی ورسره هیڅ کیږي په دې خاطر دای په یوټیوب کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندۍ خار کیږي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای کنزلی اما کسان کې چې ورټوب کې ویریدل دي ټکرونه خورل دي شي روزنه لامل برته نشي ګرځیدلای څوک خپل ویریدلای وي خمالم نشي کېدلای هیڅ وخت خریص او مدیر نشي کېدلای هیڅ وخت په ټولنیز لحاظ باندې عقدایي کرکټرونه ووسیږي
ډیر زیات مننه استاد ژوندای اوسه
سلامات اوسئ ډیر تشکر.
دا و د ماشوم د یقونو خبرونه تربیه خېچاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشه د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې ترمنځ دریمه یو ورځنی لوبه همدا شیبه د هندستان په لکنو خار کې روانه ده. لدی وړاندې افغان لوبډلې خپلې دواړه لوبې ویسټ انډیز ته بایللې دي او په دې سره افغان لوبډلې د یو ورځنی سیالیو یو لسمه پرلپسې لوبه هم وبایلله. دا چې د دې پرلپسې ماتو علتونه په څه کې دي په روانه خبرونه کې پرې بحث کوو.
زه ګورم چې د ټیم په منځ کې هم مشکلات دي لوبغاړي له یو بل سره مشکلات لري او په زمين کې دي دوی چمتواله
زه کرام الله کرام مو تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان او نيځ خبرونه اوري پرونه خبرونه کې د ورزشي خبرونو تر څنګ دا هم اوري چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبغاړي ګلمینی ولی د ملي لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې برخه ناخسته
خوم دې نه راړم چې ما پلار مې ونه تر یو ورور مې ورته ونه وای چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو د سي بیننګ تاسو ول د سي پری دې خپل خور چې فوټبال وکي
لأغلی ګلمینی سره بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدل شي خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ورچی نجیا صاحب یې وړاندې کوي.
د افغان کرکټ د ایمرجنګ لوبډله بنگلاديش ته ولاړه. دغه لوبډله به د بنگلاديش پلازمینه ډاکا کې د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې ګډون وکړي. د آسیا جام ایمرجنګ سیالۍ د نومبر په 14 نیټه پیلېږي او تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشر ملي لوبغاړی سمیع الله شینواری هم ګډون کوي. دغه شان د لوبغاړو په نوملړ کې منیر احمد کاکړ ته هم ځای ورکړ شوی. افغانستان به خپل لومړی لوبه د نومبر په 14 نیټه له پاکستان ایمرجنګ لوبډلې سره ترسره کوي. په دویمه لوبه کې به د نومبر په 14 نیټه د عمان او په درېمه لوبه کې چې د نومبر په 13 نیټه کېږي د سریلانکا د ایمرجنګ لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان په کچا د نجونو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د کابل د بی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې کابل الف او کابل بی لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووتې چې پایلوبه د کابل بی لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د فوټبال فدراسیون وایي په دغو لوبو کې فاطمه حیدري وتوانېده چې د نهو ګولونو په وهلو سره غوره ګول وهونکې وپېژندل شي. په یادو 14 ورځنیو لوبو کې د کابل د دوو لوبډلو ترڅنګ د سره پل، بلخ، بامیان، هرات، غور او پروان ولایتونو څخه اتو لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه لوبې هر کال د لوبغاړو د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ترسره کیږي. او د اسپانیا د فوټبال د 2020 میلادي کال لوبې د جنوري په لومړیو کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره کیږي. اسپانوي ورځپاڼې مراکا راپور ورکړی چې د دې لوبې مخکښې لوبډلې ته 12 میلیونه او دوهمې لوبډلې ته 9.8 میلیونه یورو جایزه ورکول کیږي. دغه لوبه ته ملي لوبې نوم هم ورکړل شوی. د اسپانیا د فوټبال فدراسیون ته په دې خاطر چې دغه سیالۍ په سعودي عربستان کې جوړوي د دغه هیواد لخوا 50 میلیونه یورو ورکول کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ویسټ انډیز سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ وبایلله او په دې سره یې په 11 پرلپسې یو ورځنیو لوبو کې ماتې وخوړه. دا چې ولې او علتونه یې څه دي، له افغان کرکټ پو یاسر خوګنی سره مې څو شېبې وړاندې په همدې اړه خبرې کړې دي.
مونږ په عموم کې افغان دولت که فکر وکول سي کرکټ ته ډېره توجه نه کوي، ځکه په دغه رهبرۍ کې تغییرات د خلکو په خوښه نه دي او جوګا یا وړ اشخاص هم رهبرۍ ته تر اوسه پورې نه دي ګمارل شوي چې هغوی وکولی شي کرکټ د یوې نقشې له لارې نه یا د یو قوي پلان له لارې نه د پرمختګ خواته بوزي یا پیاوړی کړي په افغانستان کې. نو راځو دې ته چې دغه 11 لوبې یو ورځنۍ مونږ سر په سر بایللی دي. مونږ هم په دې باندې د کرکټ د یو مینوال په صفت نظر لرو او څارو یې. زه ګورم چې د ټیم په منځ کې هم مشکلات دي، لوبغاړي له یو بل سره مشکلات لري او په زمین کې د دوی چمتواله، دوی اکثره تمرینی سیالیو کې ناغیلي کوي، د دوی پریکټیس په هغه اندازه باندې نه کیږي چې د نړۍ نورې لوبډلې کوي. او په عین وخت کې بعض وخت کې استعداد ته هم نه کتل کیږي د غوراوي کمیټې لخوا. نو دا ټول په دې باندې بیرته راڅرخیږي چې مونږ به لازمی لوبې په بیلو د قوي
خوګنی صاحب، تاسو د سلیکشن یادونه وکړه، یعنی په سلیکشن کې ستونزې شته ویل کیږي داسې چې لا هم دلته د سلیکشن یا د لوبو د لوبغاړو د غوراوي په برخه کې له دوستۍ او لانډیوالۍ او همداشان لخپلوي نه دغه رشتې پالل کیږي او لوبغاړي غوره کیږي، دغه مسله څومره رښتینې کېدلی شي؟
بلکل په دې کې هیڅ شک نشته. تاسو وګورئ د غوراوي کمیټې چې هغه کوم ترکیب ده، دې ته یو نفر له دې نه وځي، یو بل هغه نفر راوستل کیږي چې هماغه د کورنۍ هغه ته یا مداخلو ته زمینه سازي کوي. مونږ نن پرون بیا وکتل چې بیا دوه نفره بدل کړل په غوراوي کمیټه کې. اصلا مونږ د غوراوي یا د انتخاب د لوبغاړو لپاره هلته یو پالیسي جوړه کړې وه د کرکټ ادارې ته. دوی متاسفانه هیڅ پالیسی نه پلی کوي او نه تطبیق کوي. که چیرې دوی خپل سری کارونه کوي نو نتیجه هم دی چې دوی نیپوټیزم خپلوي او دوستۍ او دغه شانو ته بیا وخت ورکوي. زه په دې باندې متیقن یم چې تر څو پورې رغنده بدلون د غوراوي په کمیټه کې رانیسي او دوی هغه خپله طرحه یا پالیسي چې لري د سلیکشن د پلیئرز لپاره د نړۍ هر سیمې لري هغه باید پلی کړي او تطبیق کړي، چې باید نور دې ته وخت ورنه
کړي. دغه دوه نوې ټاکنې چې تاسو یادې کړې، د رئیس احمدزی او دولت احمدزی راتګ د سلیکشن کمیټې ته، دا اساس په نظر باندې څومره ښه پریکړه په داسې حال کې چې مینوالو غوښتنه کوله چې د غوراوي په کمیټه کې باید بدلون راشي، د دې دوو کسانو راتګ د غوراوي کمیټې ته څومره پر ځای اقدام و؟
زه فکر کوم دا د دوو کسانو موضوع نه ده. مونږ اصلا هلته ډېر خراب ترکیب لرو د غوراوي د کمیټې. وګورئ، مونږ د ډومیسټیک کرکټ یا د کورنیو لوبو یو سټرکچر لرو چې هغې کې شپږیزه یو لیګ ده د مونږ او د تاسې، په هغې کې زونونه یا د زونونو لوبډلې. په نوره نړۍ کې که چیرې دغسې داخلي یا کورني لیګونه کیږي، د هماغه زونونو استازي باید د غوراوۍ د کمیټې برخه وګرځېږي. مثلا د مونږ د مشرقي زون، د مونږ د لویدیځ زون، په دغه ځایو کې لوبغاړي لرو چې هغه کرکټ بورډ یا دغه د غوراوي سلیکشن یا کمیټه کې چې دوه نفره یا درې نفر وي، هغه هېڅکله هغوی ته توجه نه کوي، بلکې د هغې زون نماینده باید په کمیټه کې اوسېږي، ځکه هغه ته د ټول زون لوبغاړي هم معلوم دي، ښه پرفارمنس کړي غوره بالر څوک په دې دومره وخت کې مخکې چې یو کال نه خلک ارزیابي کولی شي، نو هغوی بیا دفاع کوي چې زما دغه لفت چپلاس بالر والی مثلا تاسو نه اخلي چې دا دومره پرفارمنس لري. دا صرف د یو دوه نفرو کار نه ده چې صرف په کابل کې تصمیم ونیول شي، په دې کې باید د زونونو خلکو ته په پراخه کچه ګډون ورکړي او هغوی په دې کې خپل هغه لوبغاړي چې د زون یا د ولایاتو په سطحه باندې هغه نامتو دي هغوی ته باید پکې ځای ولټوي شي.
خوګیاڼی صاحب، دغه د سلیکشن په برخه کې انتقادونه له پخوا راهیسې را روان دي، اوس تازه چې د ویسټ انډیز لپاره کومه لوبډله انتخابېدله، فکر کوي چې ځینې لوبغاړي داسې وو چې حق یې وو او سلیکټ نه شول؟
بالکل، په دې کې شک نشته. ځینې لوبغاړي چې په وروستۍ شپږیزه لوبه کې ډېر ښه وځلېدل تقریبا هغه ټول ځوانان لکان دي، هغوی وګوره یو ټیسټ او دغه شان ته نه مخکې کېږي په زمین. او بیا دې طرف ته وګوره چې کوم زاړه لوبغاړي دي، کوم چې انحصاریان مو باندې نن سبا شهرت لري، هغوی په خپله څو دفعې ټیسټونه فیل کوي. هغه د یو ټیسټ چې کوم د دوی آمادګي ښایي د یو لوبې لپاره، هغه فزیکي ده، روحي،
یعنې د ویسټ انډیز سره د لوبو دپاره چې د انډیمولز کوم دلایلو هغه د منلو وړ نه یا کمزوري وغه دلایل؟
بالکل کمزوري، ځکه چې په یو سیالۍ یا په یو سفر باندې نشي کولای دوی یو لوبغاړی له لوبې نه کینی. دلته د فارم او اوټ آف فارم خبره ډیره مهمه ده په کرکټ کې د یو لوبغاړي لپاره. هغه وخت کې چې انډیمولز مثلا په یو سفر کې یو لوبغاړی د موږ لیدلې هغه اوټ آف فارم وي، باید چې نوی لوبه ولی، نو نن څنګه بیا دا تصمیم بیرته نیول کیږي چې په مخکیني سفر باندې چې په پخوا دغه سړی په دغې لوبو کې ښه ونه ځلېد نو باید کینول شي، که هماغه سړی اوس په ښه فارم کې او استعدادونه او وړتیاوې د دې جوګۍ چې باید داسې نو ولې هغه
افغان کرکټ پو یاسر خوګیاڼی و چې د افغانستان د کرکټ په لوبډله کې په ستونزو او مشکلاتو غږېده. اوس هم آیا پوهېده چې د افغانستان د فوټبال د نجونو ملي لوبغاړي ګلمینې ولې نه غوښتل په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي؟ له اغلی ګلمینې سره مې مرکه کړې او هغه راته په خپل شخصي او لوبیز ژوند غږېدلې ده.
زما نوم ګلمینا ده، څلور کاله کېږي چې په ملي ټیم کې فوټبال کوم. ما په مکتب کې نجونو سره لوبه کوله، د هغې نه بعد ما زه ملي ټیم ته انتخاب شوم او راغلم دلته مې فوټبال.
هغه وخت چې تاسې په ښوونځي کې وای او د نجونو سره مو فوټبال کوه، هیله مو درلوده یا داسې یو فکر مو کله کړی و چې یو وخت تاسې د افغانستان په نمایندګۍ باندې ملي ټیم ته ځئ او بیا په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوئ؟
خو ډېر کوشش هم کول، دا علاقه هم وه چې ملي ټیم ته راشو او ډېر وخت هم زیار وویست چې بیا انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا چې کله په لومړي وار باندې تاسې انتخاب شوی او راغلی د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته، دا وخت تاسې کوم ډول احساسات درلودل؟
ډېر خوشاله و او ډېر زحمت مې ایستلی و او د خپل زحمت ثمره ما هغه وخت ولیده چې انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا تاسو د هغې نه وروسته کوم ځای ته لاړئ، په کوم ځای کې مو مسابقې وکړې؟
ما فامیلي اجازه نه درلوده، د هغې خاطره، د مغې خاطره بیا ټیم ملي کې سفر ته نه وم تللی، د مغې خاطره نور مې نه شوای کې ادامه ورکړم.
کورنۍ اجازه در نه کړه چې تاسې د فوټبال د ملي لوبډلې سره بهر ته لاړ شئ؟
نه، اجازه یې رانه کړه، د مغې د خاطره مې بیا خوشی کوټي نور مې اشتراک نه کوم.
د اجازه مو درلوده چې لږ تر لږه په داخل کې په فوټبال کې برخه واخلئ؟
هو، په داخل کې مې درلوده، خارج ته مې اجازه رانه کړه.
ولی دلیل سو کورنۍ سو سوال، یعنی ولی تاسو د اجازه نه درکول کینه؟
خپل فامیل می اجازه را کوله، خو د خپلوانانو مونږ د میدان شاری او اول ته ډیر مونږ قوم خیش کدی، ډیر پښتونان دي، دغه خاطر اجازه نه را کوله چې فوټبال وکم. دلته م چراتلم خپل فامیل می خبر، خو نور خلک نو خبر چې ما فوټبال کوم.
دا یو د ویر یو حالت په تاسو باندې تاون چې خپل کورنۍ خبر او شاوخوا نه دي خبر، دغه د هغه د ویرې حالت کراته لږ بیان کی؟ مثلا په هغه وخت کې چې تاسو به راتلې فوټبال ته، خلک در باندې نو خبر، یعنی لسه شي ډارېده اصلا تاسو؟
خو دې نه ډارېدم چې ما پلار مې ونه درې یو ورور مې ورته ونه وای چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو د سي بیننګ، تاسو ول د سي پری دې خپل خور چې فوټبال وکي. بیا زه چې دلته راتلم خپل مخ مې پټاو نه مې پری خو چې په دې تلویزیون رادیو کې یا تلویزیون کې مې مصیبه نه کوله، مخ مې پټاو چې یعنی وی نه ګوري کوم میډیا کې. دې
فکر کوي چې فوټبال کول یا ورزش کول په دې ټولنه کې دیوی انجلی لپاره په ځنګړي ډول د پښتني انجلی لپاره دا د پیغور سبب دی
خو نه دی ما په نظر خو نه دی خو خلک په خستر ګورتانه ګوري په ډیر ټیټ ورته ګوري څوک چې فوټبال کوي یا ورزش کوي هغه ته ارزښت نه ورکوي دی خلک نه دی اوس رقم ورسره صحیح رویا نه کوي حتی دغې کورنۍ ته نه ورځي همدغې خاطر وي تاسو مثلا یا لور یا دی ورزش کوي دغې خاطر ورسره افتامد تا نه کوي
تاسو سره په ملي ټیم کې نورې پښتني نجونې لوبغاړي وي
او درې څلور دانه وي هغوی اجازه دلورده معنی لري
د کورنۍ یا د خپلو خپلوانو مخالفت د دې لامل شو چې تا فوټبال ترک کړو
او همدا خپلوانانو خبر وي دا باعث شو چې زه نور فوټبال ونه کړم
اوس هم فوټبال کې
اوس هم کوم اوس په خپل کلب نه کې اول نه دی هغې کلب نه ملي ټیم ته راغلم په هغه کې فوټبال کوم نجونو سره نور په ملي ټیمو کې فوټبال نه کوم او زه رابیګری لسانس سیمې ویلې ده او فعلا خو کوچنګ نه کوم او تصمیم لرم په آینده کې یو ټیم ولرم زه غواړم چې په فیفا کې هم د بین المللي فوټبال چې ده په هغې کې ډایرکټر تخنیک اوسم او نجون ته خدمت وکړم
درنو دوستانو د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي لوبډلې لوبغاړي ګلمینه وچی په خپل لوبیز او شخصي ژوند غږیده په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا د الله په امان
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی